سلامونه نیکې هیله او فرزوین وړاندې کوم. سوی هاضما که چیرته مخکې د دې څخه زه اوریدونکو ته د هضمي سیستم په باب له یو مختصر معلومات ورکم تر څو دوی وپوهیږي چې هضمي سیستم د کوم غړو څخه جوړ شوی. د هغې نه وروسته به بیا سوی هاضما تعریف کړو په خیر سره. هضمي سیستم د نوم څخه معلومیږي د هغه سیستم څخه عبارت دی چې موږ او تاسو د همدې سیستم په واسطه باندې خوراک او څښاک کوو. د شونډو نه پیل شوی دی، وری دی، د لاړو غداوات دی، ژبه ده، ستونی دی، بالاخره مری ده، د مری پسې معده ده. معده د خوړو زیرمه یا ذخیره هم ورته ویل کیږي، او په زمن کې وړې کلمې چې کله پیلیږي دلته ورسره د پانکریاس یوه غوټه ده، او پورته ورسره د تریخې یو کڅوړه ده چې کله موږ او تاسو خواړه وخورو نو دغه ورسره کومک کوي. د وړو کلمو سره سره د دې په ختم کې د اپنډکس یوه ضروه ده، او بالاخره غټې کلمې شروع کیږي، او بالاخره په مقعد او ریکټم باندې د ریکټم وروسته په مقعد باندې خاتمه مومي. دا و د هضمي سیستم په بابله باندې یو مختصر معلومات چې اوریدونکو ته هم وړاندې کړ.
بلې، ډېره مننه. محمد الله خان له فراه نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. ډاکټر صاحب اقبال به دغه پوښتنه ځواب کړي. ډېره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زړه پورې پوښتنه وه چې څنګه چې باید سوی هاضمه منګاو تاسو تعریف کو. وای هر هغه عمل چې کله یو انسان ونه شي کولای خواړه په مکمل ډول سره هضم کړي، جذب شي او د هغې څخه مثبته ګټه واخیستل شي، دغې حالت ته سوی هاضمه یا د هضمي سیستم ناخواله وای. زغ زیات علتونه لري چې په ماشومانو کې علتونه بیل دي. کله کله داسې کیږي چې ځینې د هضمي سیستم انومالیګانې، کله کله په غټانو کې اکثرا د مال ابزربشن سندروم په نوم باندې یو ناروغي ده چې په دې کې خپله د وړو کلمو هغه ویلا یا د ګوتو مانند ساختمانونه دي هغه نشي کولای چې مفیده مواد جذب کړي، او بالاخره دغه کسان دوامداره نس ناسته لري. ایریټیبل باول سندروم په نوم باندې یو بله ناروغي ده چې هغه اکثرا زمونږ استاسو په ټولنه کې ډیره زیاته لیدل کیږي. وای چې ډاکټر صاحب هر څو خورمه بس دوه ساعته درې ساعته بعد بیرته تشناب ته ځمه. ډیره زیاته ناسته به لري. حتی ځینې کسان داسې شکایت لري چې موږ کله غوړ خواړه وخورو نو بیرته رانه په غایطه موادو کې یا ډکو میتازو کې غوړ بیرته وځي او هیڅ وزن زنه اخلمه. د دې سره سره ځینې خواړه پکې زی دخل دي، حتی ځینې میکروبونه په دې کې برخه لري. حتی د خوړو انواع ډیر زیات مهم دي چې په ځینې کورنیو کې ځینې ټولنو کې حتی یو قسم دوامدار خواړه خوري. حتی د بدن دفاعي سیستم کله کله داسې کیږي د بیلګې په ډول باندې یو ماشوم دی حتی د مور د شودو سره حساسیت ښیي، وایي چې د دې شودو سره د ماشوم خنه دی. نو بیا ډاکټر صاحبان ورته د هماغې مطابق داسې یو شوده توصیه کوي تر څو پورې هغه د ماشوم د اسهالاتو مخه ونیول شي. او ځینې ډېر انتانات چې وروسته به انشاءالله د لیدونکو اوریدونکو سره شریک کړو په دې ناروغۍ کې شامل دي.
بل اوریدونکی دی شاولی له هلمند نه، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سال ګړې په خیر. ډاکټر صاحب سلامونه.
وعلیکم السلام، مهرباني.
ما پوښتنه ډاکټر صاحب څخه وکړه د لازمه ستونې دا چې لکه د دمې څنګه څنګه دا چې آیا دي لکه یو مرداري چې دا ستونې ته خراش دا ستونې مې دا چې بعضې وخت دا چې په میاشت کښې دا چې وخت یو وخت دا چې په یو درې څلور ورځو کښې دا چې بس دا
مننه کوو له دوی شاولي وو له هلمند نه پوښتنه یې وکړه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب ته ځي.
ښه، راځو د محمد الله خان پوښتنې ته چې معده هضم صورت نه نیسي. وګورئ، وایي تاسو د یو ناروغ څخه په مکمل ډول تاریخچه واخلئ. دا باید یو داخلي متخصص ته ولاړ شي او لومړی مکمل خپل مشکلات ورته ووایي. که چیرته موږ او تاسو د خولې د خالیګا څخه پیل کړو، هغه کسان چې اکثرا دوی خپل غاښونه په درست ډول سره نه مسواک کوي، نه یې مینځي، د غاښونو په ورو کې د وخت په تېرېدو سره میکروبونه کښېني او د خولې د بدبوی لامل ګرځي. هغه کسان چې نسوارو څخه استفاده کوي، نن سبا پان او یو ډول نوي ډول نسوار د هند نه راغلي په ډېرو لوکسو پاکټونو کې دي. هغه اکثرا استفاده کوي د سګرټو څخه استفاده ده چې د خنیات هغه که د نسوارو نه نیولې تر هیروینو پورې او حتی الکولیک مواد که چیرته وي چې حتی د معدې ټپونه منځته راوړي هم کولی شي چې دغسې د معدې سوی هاضمه او مشکلات رامنځته کړي. د لاسونو نه مینځل، د حفظ الصحې نه مراعت کول، په چټلو لاسونو باندې خواړه خوړل، حتی په بازار کې هغه خواړه چې هغه معیاري نه وي، هغه هوټلونو کې چې هلته د لوښو د پاکوالي اسباب ډېر زیات نه وي او بس همدغه لوښ یې په یو سطل کې راخلي او په بل کې او تاته هم په کې وریجه اچي او بل ته هم د دې سوپونو استعمال د ګنو د جوسونو استعمال اکثرا په بازار کې که فکر کړی په بادرنګو باندې او په دې زیاتره سبزیجاتو باندې دا خلک یو خو ګرد غبار ډېر زیات ککړی اوبه راخلي او په دې باندې شیندي تر څو پورې دلته ډول ډول میکروبونه راځي. هکه د امیب په نوم باندې پرازیت دی، که جارډیا ده، که نورې بکتریاګانې دي، خو په هضمي سیستم کې د ټولو څخه مهمه بکتریا چې ده هغه د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکتریا ده چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک له امله د انسان وجود ته داخلیږي. کله چې دا د انسان وجود ته داخل شوه د سوی هاضمې لامل ګرځېدلی شي، د ترخو اوبو خولې ته راتګ لامل ګرځېدلی شي. په ضمن کې د دې سره سره که چیرته دا د کلونو په جیران کې په وجود کې پاتې شي بالاخره د معدې د ټپ لامل ګرځي او حتی د معدې د ټپ د لامل له امله ممکن د معدې د ټپ د زخمي کېدو یا وینې کېدو لامل وګرځېږي. کله کله خو داسې کېږي چې د معدې ټپ مشکلات او ستونزې راولاړی، که د معدې په آخره برخه کې ممکن د وړو کولمو لومړۍ برخه بنده کړي او حتی د سوري کېدو د کولمو د سوري کېدو لامل هم ګرځېدلی شي. او په ضمن کې یو نظر موجود دی، وایي که چیرته د معدې ټپ په وخت او زمان سره درمل نشي ممکن خدای نخواسته په سرطان باندې هم بدلېدلی شي. نو محمد الله خان چې کوم مشکل لري دا به ډاکټر صاحب ته لاړ شي، ډکې امتیازې به معاینه کړي او د وینې په معاینات او حتی په غایته موادو کې یو معاینه ده د اچ پایلوري په نوم باندې، دغه به وکړي، ډاکټر صاحب به ترې مکمله تاریخچه واخلي. حتی صافی صاحب کله کله داسې کېږي چې په کولمو کې دا اوږده د اسکاریس چینجي هم د هضمي سیستم د ناخوالو لامل ګرځېدلی شي. نو په دغه خاطر باندې مکمله تاریخچه، مکمل معاینات او د ډاکټر هدایت لاندې باید په مکمل ډول سره دوا واخلې، ان شاء الله الله به شفا ورکړي.
بل اوریدونکی په لیکه کې د پښتنو مخرو به
شاه ولی خان خو چون د ستوني ستونزه لري، خو خبره خدا ده چې دا باید د ستوني او پزې متخصص ته ولاړ شي او د ماشین آلاتو وسایلو په واسطه باندې د پزه ستوني وکتل شي چې آیا دغه کومه بدبوی او کوم مشکل چې راولاړیږي دا د معدې د وجه نه دی که د ستوني د وجه نه دی. کله کله اکثرا د ستوني په التهاب کې چې موږ او تاسو ورته ټانسلایټس وایو، د ټانسلونو یا لوزتینو التهابات، په دې کې هم چې کله دا میکروبي التهابي وي درې ورځې څلور ورځې بعد ترې یوه زوه چې د جوار د دانې غوندې کلکه وي هغه راجدا کېږي چې مریض په خپل ستوني کې یو بدبوی احساسوي. نو ښه خبره دا ده چې د یو ګوشو ګلون متخصص ته ولاړ شي، هغه به ورته لازمه لارښوونه او درملنه وکړي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. زنم معرفي کې
رشاد لوردګونه زما پوښتنه دا ده، ما د 15 ورځې مخکې اپریشن کړی و د سپرا، اوس مې دا غوډې د درد کوي.
اسد الله د ګریش نه پوښتنه کړې ده چې معدې زخم د څه شي پیدا کیږي. وایي چې د معدې د زخم ډېر زیاتې لتونه دي، 90% علت یې د همدا اچ پایلوري یا هیلوکوباکټر پایلوري په نوم یو بکتریا ده چې د دې له امله منځته راځي چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک له امله رامنځته کیږي. دویم غټ علت یې چې دی د سګرټ څښاک دی. خپله د معدې په دیوالونو کې الله پاک یو جوهر افرازی چې د پروستاګلاندین په نوم باندې دیږي. خلکو ته به دا سوال پیدا کیږي چې معده کې خو خپله هم تیزاب راخوټیږي او هر څه چې موږ وخورو هغې هضمی. دلته یو نظم او نظام موجود دی د هر هغه عمل له وجې نه چې د معدې د جدار د پروستاګلاندینو یا هغه پوخ چې معده یې پوښلې ده او دا خپله د تخریب او تخریش له امله ساتي، دغه نظام کې چې ګډوډي رامنځته شي د معدې ټپونه به رامنځته کیږي. سګرټ یې خرابوي، شراب یا الکول یې خرابوي او د بده مرغه په افغانستان کې په خپل سر باندې د دردونو دواګانې، هغه که اسپرین دي، که د بروفین خاندان دی، که د ډایکلوفینک دی یا پایروکزیکم دی، یا ور سره څنګه نن سبا نور درملونه راغلي اکثرا او دریدون کې دا دواګانې پیژني الا بروفین کولای را تر کملا می خوږي اسپرین ورته ورکم تخه د درد او هغه دواګانې چې هغه د سټوریټ په نوم باندې دیږي پردنسولون بیتا میتازون ډیکسا میتازون دغه دواګانې که په دوامدار ډول او په لوړ دوز سره استفاده شي د معدې زخمونه رامنځته کوي د دې سره سره وایي چې هغه کسان چې د او ګروپ وینه ولري هم مساید دي چې ممکن د معدې په زخمونو باندې باخته شي ځینې کسان د بده مرغه په کورونو کې پراته دي بستر دي یا فلج شوي دي یا په مرمۍ باندې لګېدلي یا منګې عمر زیات دی یا په ځنډنیو ناروغو باندې اخته دي د ځیګر او د پښتورګو نو په دغه وخت کې دغه مریضان باید وای هغه دوا وخوري چې د معدې تیزابو کچه یې کمه شي دغه هم د معدې په زخمونو باندې اخته کیږي د خوړو رول اکثرا رسنیو کتابونه لیکي چې شامل دی پکې هغه کسان چې څخ زیات مرچکې خوري اچار خوري که فکر م کړی زمونږ او ستاسو په ټولنه کې ډېر زیات سره کړي خواړه دغه هم وای کولی شي چې د معدې په ټپونو کې نه وي د سوی هاضمې د هاضمي سیستم د ستونزو په راتګ کې ډېر بارزښته رول لري نو ښه خبره دا ده چې کوشش باید موږ او تاسو وکړو چې دغه کم عوامل چې د دې لامل ګرځي باید ترې مخنیوی وشي
هرڅه پښتون په لیکه کې دی ګورو چې د سوی هاضمې په اړه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ قرصب ډیره مننه کوو غیر صاحب مهمې پوښتنې وې حتمن ډاکټر صاحب به دغه پوښتنې ځواب کړي له تاسې مننه مهرباني وکړئ تاسو ډاکټر صاحب
رشاد جان د وردګو څخه پوښتنه کړې ده چې ما د تریخي عملیات کړی ډبرې لرلې اوس راته د ولو درد پیدا شوی دی
بله
کله چې د ډبرو تیږې په تریخي کې موجودې وي یوه نښه همدا ده چې د معدې د سوخت او زړه سوي سره سره ځینې دردونه ولو او غاړې ته ځي چې دا یو عصبي منشأ ده له بله پلوه چون عملیات یې په موافقانه ډول سرته رسېدلی دی د عملیات نه وروسته یې تلویزیوني معاینه کړې ده په قناتونو یا پایپونو کې تیږې هم نه دي پاتې شوي ممکن د ولو دردونه له نورو مشکلاتو له امله پیدا شوي وي هوا تغیر و تبدیل کیږي عضلي عصبي دردونه ممکن د دې لامل وګرځېږي ولې په زمین کې وزن یې کم دی 15 کیلوګرامه دی او عمر یې 40 کاله دی خو د کیسې سفره د عملیات وروسته ځینې ستونزې راولاړېږي چې دې ته پوسټ کالوسیسټیک ټومی سنډروم وایي مریض ممکن د زړه سوي د ډوډۍ د خوراک نه وروسته د ګیډې د ډب کېدو حتی د ترخو اوبو خولې ته راتګ د قبضیت او د هضمي سیستم د ستونزو او مشکلاتو څخه شکایت وکړي خو که چېرته موږ سره د خپرونې په جیران کې ملتیا وکړي حاجي صاحب پښتون هم ځینې پوښتنې کړې دي چې عام آگاهی باید څنګه ورکو نو ان شاء الله چې دا سوال به هم بیا حل شي
زه دا د رادیو ټول کارکونکو سره د کوم سلام وایم تاسو ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب نو پوښتنه دا ده چې دا قوجت ډیر لرم نو دا کې پیدا باندې ما ډاکټر صاحب مشوره وکړه چې صحیح ده کې
اجي صاحب پښتون درې پښتنې لرلې یو خبره پښتنې زمنګ د خبرونه پورې تړاو هم نه لري خو په دې باید په هیګي چې د ډبرو یا د پښتورګي ډبرې چې دی د جوړښت له نظره ځینې کتابونه شپږ ډوله لیکي ځینې اته ډوله لیکي یعنې هغه تیږي د کلسیم څخه جوړېدای شي د اوکزالیت څخه جوړېدای شي مکس تیږي چې درې ډوله هم پکې کلسیم او هم اوکزالیت وي د فاسفیټ تیږي د سټروویټ تیږي ویل که چیرته زه د دې نومونه واخلم دا به اړینه نه وي دویم خبره دا ده چې تیږې د 3 میلی مترو نه نیولې تر څلور نیم سانتي مترو پورې په پښتورګو کې جوړېدلی شي، چې دا یوه ډېره غټ او جالبه موضوع ده. که ژوند و انشاءالله په آینده وختونو کې به موږ او تاسو یو خپرونه په دې ولرو. 3 میلی نه تر 8 میلی مترو پورې تیږې په غټانو کې که چیرته د پښتورګي په داسې یو ځای کې قرار ولري چې هغه د ښکتني پایپ سره تړاو ولري، د طبي درملنې په واسطه باندې ښه کېدای شي وځي. 10 میلی متره تیږه هم په ډېر زیات زور او شدت سره د پښتورګي د پایپ څخه وتلی شي. ولې په یاد وساتئ، کله چې د پښتورګي څخه تیږه خطا شوله نو په وخت ډاکټر ته لاړ شئ، ځکه وایي ډېر زیات زنډ او ډب چې دی د پښتورګي د حجراتو د خرابېدو لامل ګرځېږي، او هغه تیږې چې اندازه یې د 10 میلی مترو نه پورته یې 15 میلی 40 میلی متره یا حتی غټې وي، نو نورې ډوله تداویانې هم لري چې نن سبا د ماشین په نوم باندې لیتوټرپسي نومېږي، په هغې باندې وهي او که چېرته د هغې زور پرې هم ونه رسېږي، جرۍ په واسطه باندې عملت کېدلی شي. قبضیت مختلفې ټولنې په مختلفو تعریفونو باندې تعریفوي. ځینې کتابونه لیکي که چېرته یو انسان په 24 ساعتو کې نه په 24 یا 48 ساعتو کې یو ځل ډکې متیازې وکړي، دغه حالت قبضیت دی. خو ځینې اورېدونکي زموږ او ستاسو وایي چې ډاکټر صاحب درې ورځې دویمه ورځ بعد زه ډکې متیازو ته ځما، ډکې متیازې مې ډېرې کلکې وي، د ډکې متیازو کولو په وخت کې زه درد احساسوم او وچې کلکې وي. زغ زیات علتونه لري چې آیا خو عمده علتونه زموږ او ستاسو په ټولنه کې د هغو خوړو نه خوړل دي چې د غایطه موادو حجم زیات کړي. زموږ او ستاسو وطنوال باید په دې باندې وپوهیږي، که غواړئ چې د هضمي ستونزو او د قبضیت څخه مخنیوی وشي، باید سبزیجات ډېر زیات وخوري، سابه باید ډېر زیات وخوري، که میوه چېرته پیدا کېدل او امکانات یې وو د پوټکي سره باید وخوړل شي. د دې سره سره په کافي اندازه باید مایعات واخیستل شي، ځکه یو نارینه دپاره چې هغه 18 کالو نه زیات عمر ولري په 24 ساعتو کې 3 لیټرو نه باید ډېر مایعات واخلي. خو که چېرته په جنوبي او مشرقي دغه کې خولې او دغه ډېرې زیاتې، حتی 6 لیټرو مایاتو ته ضرورت پیدا کېږي، او د فزیکي کارونو نه کول زیا په زیا ناسته دا هم د قبضیت لامل ګرځېدلی شي. نو ټول اورېدونکو ته دا توصیه کومه چې باید حداقل د 30 نه تر 1 ساعت پورې باید په 24 ساعتو کې تاسو ورزش وکړئ، اوبه ډېرې زیاتې واخلئ، او هغه خواړه وخورئ چې د غایطه موادو حجم هم زیات کړي، د قبضیت څخه به مخنیوی وشي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ